شریف چې د ستونی او سرجو په ناروغي اخته دی له قوله لیکل چې نس کولای د کور تودولو لپاره برق او غاز وکاروي، نو پر ځای لرګي، پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا، افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی، په تیرو 13 کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا، حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلې په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو غازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیونه کسان مړه کیږي او تر 10,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هېواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درسالور منوال سندری به کتابونه چې هدی اقل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیم د قیصر پر دیو د روخان سبزی غوند شاعران موجود ول. نو ما داس احساس
په زرپان کې به لنډ کیسه نامرد واوري.
جلی تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلکو ویل زه ستا له تیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی لڅراغ ژوندون هسي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منسته ورکوس شه او گزریات پډی ربیل د اسرا تا وکړ اندیښمن دی کک یوازې څنګه پریږدي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل پوهنتون په خوانی استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینې دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانیت او افغانیت مین ملتپال شخص او د هیواد ستر مانوي پانګه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځنی په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدلې او خپل لومړنی زکړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغې. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. و کالې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهان کاکړ په 1922 زیږدیز کال د نورو ځانګړو څېړنو لپاره د امریکې پرېسټن یونیورسيټي ته لاړ او هلته د امیر عبدالرحمن خان په محل د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څېړنه پیل کړه چې بیا یې د همدې ګټور اثر لمخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریالی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسم روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څېړونکو مخکښو چې راتلونکي تاریخ څېړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پو او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونه پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسی ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي له دې لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پښتنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو ته لاړ شي.
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریټولو د نو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوبه ما ته پیدا شوی. هغه وخت چې زلا ماشومم تقریبا د وو کلو ماشوم، پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې مات یو فکر پیدا شو. له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا می هڅه وکول چې لرو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم. کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس می کوم. یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه او لیوالتیا خي او غواړي. نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایتو باندې افغان ماشومانو ته کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی، ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خو نامنی، لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوسن لري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا لس منوسن برابرېږي. سرکونه کلو باندې ته تاګ او راته غلطه په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده. خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مينو لري، ز فکر کوم چې بیا سرچفکیږي او زو د ټولو سختیو سرګردانوي ډیر سیاست خوان دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم، مغه انرژي ور نه سخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زور ډیر سیاست خوان دخلم. ز فکر کوم چې سخت خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع کړ، دا یو ډېر لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطه نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله. یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې را لوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکړه چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم خوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل خوونکو د خپل سیمې هغه زموتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وي هغه جبران کم. نو فلې هڅه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم. هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کومي سیمه ته جزیل ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دی چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړان دی پلان باندې کار کوم چې زه وای څنګه او چیرته لمړی لاړ سم او کوم ځای نه شروع وکم له هغه وړاندې څه د رادیو له لارې د رسنیو له لارې د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم هلته یي چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي له هغې وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو نو کله چې منګل تاسو هغه لوړاندې خبري هغه ټاکلی سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتن کې ډیر سیات او کتابونه لبه د وخت چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هر طبقې لپاره د هر سیمې لپاره مونږ کتابونه چاپ کو بیا ټول خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو نو بیا مونږ ورته هداقل یو پښتنه ورنه کو کله چې زمونږ پښتنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتابچه ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفي یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې چې کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګ وهي ورته څنګ هم تماس کیږو لغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاري زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملی تجاران چېنې خدایي خدمتګاران سته چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسي هغه نسی کوله چې محروم سیمو ته کتابونه ورسې خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي زغه کتابونه کتابچې او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان او
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کوم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسه چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونو او مینه او وختونو فرق کوي زما مینه زما خلک دي زما وطن ده او پرته له شک چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي نو زه انسان مسؤل احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ سن ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب وم
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې کومه سنځي سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او د ماشومان ډیر تود هر کلی سره مخامخ سوایم یعنی ما چې سمره فکر کوم چې کېدې سي د خلکو خبرګون به سید دغه سیو حرکت پوران دی د ما پوران دی خو دا خلکو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی، او هغه څوک چې په ریښتینی ډول غواړي خپل ولس ته خپل خلکو ته کار وکړي، نو دوی تود هرکلی سره مخامخ
کیږي. د وروستۍ پوښتنې په توګه له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري، او دغسې یو هڅه چې بل چا نه ده کړې، او تاسې مخکې مو ویلې چې بل څوک ورته نه حاصلېږي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې، قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړې، حرکت سپیشلی دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې، په دغه پروسه کې راسره برخه واخلي، هغه خپله ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان، ماشومان په ټوله کې نوی نسل، دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې زمینه ورته مساعد نه ده؟ دا د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د بچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موړه وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي، او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک. پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رضوان شي، نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم، یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رضوان شي، چې څه نصب په ژوند کې څه داسې کار وکړي، که هغه د پیسو ګټلو په مت کې وي، که هغه ټولنیز حیثیت په والی سره وي، که هغه شعر او ادب په میدان کې وي. نو زه فامیل طرف نه هم لږ ډېر د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کې هم ځو، نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سایل سندره به په خپل آواز ریکارډبل، او هغه به بیا په مارکیټ کې امي خرڅېدلې، مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرل، نو هغه به راوړل. نو د زه دا ویلې شم چې زه کا شعر او ادب ته، او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولم. دا د رحمت شاه سایل هغه سندره را ګرځولې چې دوی به په خپل آواز کې ریکارډ کولې، او موږ به اورېدلې، او دغه ځینې پښتو ادب ته.
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، لاسنیوی دې چا وک، چا سره روان شو په دې لار کې، څه دی اول ولیکل؟
دا څه ده چې لیکلو تر هغه خو موږ ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پښتګیوم پکې نوا، شعر ردیف کافیایم برابر نوا، هغه سیزنو مکول. خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالی کې په مسافرت کې شوم، او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم، دا د دوه درې نوي خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول، طاهر اپریدی به یې مشري کوله، او ریاض تسلیم، قیصر اپریدی، روحانی یوسفزی، دا ملګري ورسره و. نو هغه پلیټفارم ماته ترلاسه شو، او هغه زه دا وایم چې ما د چا لاس نیوا خو داسې نه ده کړی، خو د جرس ادبي جرګې لاس نیوا مې کړی ده، او په هغې کې ما بیا خپل فعالیتونه او روداد لیکنې او شعر و ادب داسې ځینه، او بیا ورته ورسره د مطالعې د یو ذوق را کې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل، او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چکم ہندوستان و پاکستان کے دو اردو درمخا آغا میں ڈیر زیات ول وستل نو او آغا دے دے ملگرو دے جہرس ادبی جرگے دل اسنی ویل پر
ڈاکٹر صاحب تعلیم پر برخی گراتو وی پکومی کومی برخ کی مذاکرے وکڑی
ڈاکٹر خما تو دولسما پورے پخپل کلی کے کڑی دی دے بنیادی طور بنو سارا تا اڑوند ایو او بیا ما سوار لسم جماعت دے کراچی پہنتن نو او ماسٹری موز ورتوایو شپاڑسم دام دے گمل پہنتن نو پختو ادبیاتو او ایم فل میں دے علامہ اقبال پہنتن نو پختو ادبیاتو کی او ڈاکٹرا یا ڈاکٹر پی ایچ ڈی دے پیشاور پہنتن نا میں پا ادبیاتو کی
پرت لدی چی شعر و شاعری کوی شعر لکئی پ نثر کیم کار کوی یو کڅنګ
دا سه وش پچ ز چی جرا سد وی جرګه تکل ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم خو یو خو په جرا سد وی جرګه کې ریاست سنیم د قیصر پر دیو د روخان یوسف جی غند شاعران موجود ول نو ما دا سه احساس کړ چې گنز په شعر کې دا سه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه زینه ما به د نثر لیکنه تا دوام ورکم او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډیر کوله او ورسره مې نور د سه تخلیقی صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لن یو د ولند کیسې لیکل او بیا مې په کې ناول لیکل وتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکو او هغه د پاسا بیا چې ز ماس انفیل تا مې داخله واخسته او هغه زینه به زما د تحقیق طرف ته درمه خوشم چې نن زدا سه ګنم چې کزه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم نو زه اوس لکه د تحقیق ادا یو ماده راکې ډیر زیات
ڈاکٹر صاحب تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوې دي او څومره نه چاپ پاتې
چاپ شوی کتابونه خو زما د داس ټول را یاد نشي خو ما په خیال سره شپږ وو کتابونه به خپل چاپ شوی وي او تالیفات میں بھی ادا دی چی خو ما جرس مجالہ چې کومه هغه د مدیر په حیث ما هغه ما ډیره تالیف کړی ده او ورسره یو بل د کلی پسته مې یو وړوکی مجالہ چلولې خیشور په نامه چې هغه ډیر ذات ګڼې شای شوی دي خو خپل تخلیقا چې کوم زما کتابونه دي ځونه چې هغه به نو سه شپګو پوری
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کېشته
یو ناول پکې تخلیقی ده او زیاتره تر پکې داسې تحقیقی بنل
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې د غوې د نغه ډلې سره یو ځای شوې بیا ویل چې شعر او شاعری نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسو بیا نو شعر شاعری بیا نه دا
بیا دې پرې خو نه
بالکل
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده په تحقیقي برخه کې دی په کومو برخو کې کار وکړ
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ او هغه نه پرته ما یو کتاب بل پروجیکټ د باچا خان په هنتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعري او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته من نوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا داس دي چې هغه نه چاپ پرته
ډیر مننه کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډیر په خو مینوال لرل. ځینې فولکلوریک او شفاهي کیسې وي خود ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړي ده. نظر پانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي.
زرپانه هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست و. په ګوتو کې یوه کلی وه. د موټر ښکارېده، اړوله را اړوله یې د مخامخ ناست نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه، تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتو کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت و. ښکلې ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې، هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې، هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مخته له دې چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوځېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هېڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر و. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبه که نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي، هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ورمنډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ، یې ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ مسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده و. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند و. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د امستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکاول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږه یې پورته کړه. په هالنډۍ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکاول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي آینه کې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داوده، څنګه ښکارم؟ بیخي لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه. بیا په خونه ننوته. بله جوړه یې واغوسته. بیرته راووته. دواړه لسونه یې په ملا کېښودل. چنګه ودرېده؟ ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې. له دوکانه راووتل. بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته. په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داوود به پختل څوک مینه ونه وریدل. موبایل سره بوخته و. پیغام راغی او یې لوست. داوود بیا و پختل څوک و. مینه داوود ته مخامخ ودریده. د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه. وی خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي و چې زما په دریو شیانو به کار نه لري. ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته. داوود په کتار کې ودرید. نوبت راورسید، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داوود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل. هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داوود په ویړه خوله وویل، ډیر ښه دې وکړه. داوود کېناست. ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته. مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه. وی ویل، او زه ډیره تږی. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده. د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داوود د مینې دسکول او خلطې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داوود لاس ور نه وړ. شیبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داوود موبایل راواخیست. پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی و، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دیم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زر پانا
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلان دستور دی چې پختله خوشحال خان د میړانې توره په یو زرو یو نویوم کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ نه زه سره کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلي دی افغاني کې خوښونی ورزنې وکړي. هیوس په دې خیال دی، وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1000 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیره علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر ساده والی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي، نو کمزوری هم نه دی. خو ګوردونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخ ته ښایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی،
د دې خط ته مضمون حسي لکه زده ده استاد سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده استاد سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی حسي چالی دلی چنون حسي افسون حسي، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون حسي، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې زی، دا دنیا د دا دود دی چې نن حسي پرون حسي، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو، په دا موج کله بهي کې جیهون حسي سیحون حسي، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا ځواب عبدالقادره په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بې خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون حسي، مشورید د جدایی پور کې بل یو لړمون حسي، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون حسي.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کک له کومه راغی، او د کک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی یې ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
شیبه وروسته هسک پرخې څخه لاندې څو سپاره پر آس را ښکته شول ډګر ته. یو نقاب پر مخ چټک سپور یې تر مخو، د ساکي ټبر مشران هم ورپسې ول. نقاب پوخه لکه چتکی داسې تیز دی، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی، د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي. یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته، مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول. نقاب پوخه سپور یې ولیده چالاکه، اوګزریاز ته یې په بیړه لاس اوچت کړ. ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه، ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی، لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه. اوګزریاز په ډېره بیړه آس را تاو کړ، اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي، دا دې څنګه آزموینه کې راګیر کړم. خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریا لخکر روان چست و چالاک کر، مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. نقاب پوخ سپور پر سپین آس مخامخ شو. اردوان نیزه گذار کړه د سپور خواته، د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه. اوگزریا لکه سیلا پرې روان دی، دوه لخکر سره اوس غاړه غړی شول. تور پورته شوې، نیزه شن په هوا شوې، د آسونو ششنهار د پلیو شور دی. په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي، لکه مچ د غره پر سر داسې ښکاریږي. نقاب پوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی، څه چالاک زړور دی، څومره تیز دی، د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي. څو پارتي سپاره پری باسل له آسه، اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي. نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي، غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه، د هیرمند ها ساتندویه هغه سپینه. خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېږدۍ خوا ته د ده لاره نیولې. اردوان له غصې مار غوندې تاوېږي. ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولي وه، د پاچا لارې تړلې وه کېږدۍ ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي د پیلانو، د زخمي پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډېر اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا چش و از ما در جوان رستنی هیله زده دی پا غک جگری تایم را غلای زده دی خایست بیا جوان تایم را وسته خدایا وی ساتی تی ساتن دوی شیر بی زرین جوان تیاره دی بی مانا دی بی زرین جوان قیامت پدی دونه
سر میں دویاڑنو دو رپیگی دالا چپنم اوخ دنیا امزا افغان ہمیم یاد پنڑے کی پتھان ہمیم پزانا زیگم خان یادیگم کرم پو ہر میدان فتح
نفرت کرم کافر یم په قام نازیگم قربانیگم